درنو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي. په دې خبرونه کې د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوي چې یوه کلتوري او فرهنګي مجله ده چې پکې به تاسو د کلتور، فرهنګ او ادب په اړه بیلابیل مطالب واورئ. خو تر هغې مخکې خبرونه او څو رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمهیزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تیر ماښام د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن 15 ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2018 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشي شو. د هلمند سیمهیزو چارواکو منلی چې په سنګین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي و چې په سنګین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر سواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنګین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او د مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که څه هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنګین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو 4 ملکي کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول د 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیسو او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد یې د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن در لاین د پنجشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس ماډورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبې په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د ماډورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایډو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایډو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د ماډورو د حکومت ملاتړی دي. دا اوکراینی وی محکمه د دغه هیواد پخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼو په غیاب کې په دیارلس کاله بند محکوم کړ. په کیب کې د اوبلون سیمه ییزې محکمې قاضي د جنوري په 24مه وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایې اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني بحثونه د جنوري پر 24مه نېټه پای ته ورسیږي او رایې واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل کې په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملېدو له مخالفت څخه لاس واخلي. د دغو دوو هیوادونو د نوم پر سر داوله دې قبله ده چې د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نومیږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رایې ورکړي، خو د تېرې ورځې د رایې ګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شوي وو. دوستانو خبرونه ملاساده راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړي په azadi.com کې زموږ ویب پاڼه دا کتلی او لوستلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، څو ریپورټونه لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ سره بحث نشي کېدی. دا څرګندونې داسې مهال شوي چې افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تېره ورځې د طالب استازو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل دي او په ریپورټونو کې د ځینو سرچینو په حواله ویل شوي چې په مذاکراتو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې ویلي چې ملا عبدالغني برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. له فریبا ظاهر نه به یې په اړه نور جزئیات واورو.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یوه پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنځشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، د غرض وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دیره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل.
The function of Ambassador Khalilzad office is to bring
دا وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دند دا چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز تراولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسی، بحثونه ستا او دا باید بیا شریک کړای شي.
Discussion needs to be shared back.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویترز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنځشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې ملا عبدالغني برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د ملا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپل خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. ملا عبدالغني برادر چې د طالبانو په مشرتابه کې د دوهم کس په نوم یادیږي، د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبند خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي و چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
بلخوا په داسې حال کې چې له طالبانو سره د سولې خبرې دوام لري، افغان ښځې د طالبانو له بیرته راتګ څخه اندېښمنې دي چې بیرته د پخوا غوندې چلند ورسره ونشي. د طالبانو د حکومت پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم یې له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، ښځې له کار منوي. کله چې به له کوره د باندې وتلې باید چادري اغوستې وای او پرته له نارینه له کوره نشوې وتلی. خو اوس طالبان وایي دوی تغییر کړی او افغانستان به وسنی پرمختللې بڼه پر مخ وړي. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس ته رپورټ مهم ټکي دروري. ورپسې د ازادي راډیو مجله خبري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې ګڼو نجونو ته لیک او لوست ورزده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې له ځان سره وړل. د میرمن مشل نجونو وروسته له هغه ښوونځي ولوست او پوهنتون ته شامل سوې. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو روشن مشل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې داسې نه وي طالبان یو ځل بیا د حکومت یوه برخه ترلاسه کړي او د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی مرستیاله ده. دا وایي لومړی میرمنې د افغانستان په 40 ولایتونو کې د ښځو په اړه یو سروې کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوې ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنې دغې مرستیالې رویټرز خبري اژانس ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان ښځو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو ښځې له 2 لسیزو راهیسې له جګړې زیانمنې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د ښځو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هېواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده. خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینې بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کیږي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل او دا چې سخت دریځ د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هیواد یې په افغانستان کې د ښځو د پیاوړتیا په برخه کې پروژې عملي کوي وایي دا پیل دی. پښتنه دا ده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د ښځو موقف مني. د زیاته کړي د ښځو په برخه کې پر شاتګ ممکن دی خو د دوی د بشپړه پر شاتګ هیڅ امکان نسته. دې لوی د ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي د پر شاتګ امکانات ته خو هیله دا ده چې د ښځو وضعیت هغه سي نسي لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د ښځو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل نه افغانان نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سخت دریځ داسې دی لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دې خپل نظر داسې څرګند کړ. په هر صورت کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه بدله سوې ده. موږ پوهیږو سوله زموږ د ټولنې غوښتنه ده. موږ وایو سوله باید مثبته وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار هم دا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ سوله ممکنه نه ده. په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال له کوره د باندې د ښځو پر کار کولو بندیز و. د باندې باید چادري اغوستې وای او پرته له نارینه له کوره د باندې نسوای وتلی. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري ښځې کولای سي ښوونځي ته ولاړې سي او کار وکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي رویټرز خبري اژانس ته ویلي موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو. خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغیراتو ته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریمه رحیمیار غوندې ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافي نه ده. کریمه رحیمیار یو افغانه ده چې لومړی میړه یې په 1996 کال کې طالبانو په کندوز کې وواژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریمه د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندې او له هر څه څخه محرومې سي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د سراج الاخبار د کلکسون د پښتو ژباړې د چاپ شوی کتاب پاړه